مشال دی په یو بل غړي کې د خپل پر وایسر لمن سلامونه منه وخت ورته څلور بجې شوه نن د جمعه ورځ د 2013 کال د اگست میاشتې دروښته منه ته دا پرځې غړي کې بوره د مردان په ساول ډیر کې وسوال بریډ د خبر پښتونخوا په ګون پاکستان کې د زمینی انتخاباتو نتیجې په کراچۍ کې فوجي ګاډي باندې حمله د پاکستان دفاعي کمیټې غونډه د پولیو ضد څاسکو پاړه اسلامي دریس او وروستۍ نیمه کې ونې خبرونه د یارانو مشال هم لرو کولمړ عبدالحی کاکړ تور د جتا سره سات تازه خبرونه وړاندې کړي
سرټکی د خیبر پښتونخوا په مردان کې نامعلومو کسانو د عوامي نېشنل ګوند ځای مشر سره لمرګړي وژلې او یې بیت پکړی دی. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي اور بیا پر ټولو خلکو ژغ کړی چې په روانو انتخاباتو کې د ګډون لپاره دي د رای کارډونه واخلي. د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرال پر شام ژغ کوي چې په روانو اونۍ کې د دمشق سره نږدې د ادارې کې نوی برید د پلټونو په لړ کې د ملګرو ملتونو له تحقیقاتي ډلې سره همکاري وکړي. وسم د خبرونو تفصيل د خیبر پښتونخوا په مردان کې نامعلومو کسانو د عوامي نېشنل پارټي ځای مشر سره لملګري وشلې او یې ټپي کړې دي. د مردان د کلیوالو سیمو د پولیسو مشر عبدالسمد خان مشال لیډو تول د عوامي نېشنل ګوند ځای مشر ګل حمید خټک نن سهار په 11 بجې لوي جنازې په خپل ګاډي کې بیرته راستنې دي چې په لار کې وسوالو ور باندې ډزې وکړي.
دغه ګل حمید صادقان اعظم شه خټک وفات شوی دی. دا هغه ماما دی نصر الله وفات شوی دی. دا هغه ملګری ارشد آج زخمی موقعی میں بانڈا دا جنازی نے واپس رہتا پلا رکھے جوار پٹی ہوتا نس ملزمان
دا د پولیسو یو مشر عبدالسمد خان. ګل حمید خټک د ساولډیر یونین کونسل په خوانی ناظم او دا وخت د ای ان پی د حلقه 9 صدر وو. کڅم تر اوسه چا د دې پړه په غاړه نه اخیستې خو د عوامي نېشنل پارټي د غړو د وژلو زیاتره وخت سیموري وسوالو طالبانو قبول کړی ده خو پولیسو لا تر اوسه څوک تورن کړی نه دي. د دې ګوند د چارواکو په خبره د ترګري ضد جګړې په دوران کې د دوی شاوخوا 800 غړي وژل شوي دي. د پاکستان د سرکاري ټلویزیون د معلوماتو تر مخه د قومي اسمبلی په 15 او صوبایي اسمبلی په شپږ ویشت چوکیو 13 ورځ ټاکنې سوې چې پکې غیر سرکاري نتیجه وای. مسلم لیگ نن تر ټولو زیاتې 18 چوکۍ ګټلې چې پکې 15 د قومي اسمبلی او 14 د صوبایي اسمبلی شامل دي. په قومي اسمبلی کې پیپلز پارټي د دریم چوک د درو چوکۍ سره په دوم نمبر تحریک انصاف دوه چوکۍ ګټلې دي. د غرنګ عوامي نېشنل پارټي متحده قومي مومنټ او پښتونخوا مې په یو یو چوکۍ ترلاسه کړې ده. د پېښور ان ای یو حلقه چې د مې میاشتې په انتخاباتو کې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ګټلې وه دا ځل د عوامي نېشنل ګوند غلام احمد بلور وګټله. د قبایلي سیمې شمالي وزیرستان د روغتیا د ادارې چارواکي وایي په دې سیمه کې پولیو یا ګذر ناروغي وبای شکل اختیار کړی دی. د دوی په خبره په تیرو ورځو کې د 15 کالو نه کم عمر نور 14 ماشومان په دې ناروغي اخته شوي. د شمالي وزیرستان د صحت د محکمې مشر ډاکټر جهانگیر خان تیر ورځ مشال ریډیو ته وویل
جون 2012 نا میز کمپین باندې دا پین لا کېدل دا تیر کسی نا پودا تصفی چې هغه کام عمر دی او دغه تا پولیو سس کې نه ملا اوسې مو په خپل دا غاټي وکړه کوټه سره پولیس کې لري میسیشن لري د خپل باندې شي کړه میز تی صاحب باندې چې دا جرجر وړي او دا امن کا میسیر وړي.
ډاکټر جانکیر خان زیاتوي چې ویره د چیرمسیمو بنو ډیر اسمل خان ټانک کورم ایجنسی او رګ ایجنسی هم متاثره کېدلای سي. د یادونې وړ ده طالبانو تیر کال د پولیو په څاڅکو ورکولو پابندي لګولې وه چې هغه وخت ډیر زیات خبرګون راغلی او دا ویره څرګنده شوې وه چې که طالبان دا کار وکړي نو له دې سره به د پولیو ناروغي زیاتې سي. ولسمشر حامد کرزي یو ور بیا پر ټولو خلکو ژغ کړی چې په روانو انتخاباتو کې د ګډون لپاره د رای کارډونه واخلي. د افغان ولسمشر حامد کرزي په رادیو وینا کې پرون وویل چې د ټاکنو پروسه یوازې په هغه وخت کې بریالی کېدلای سي چې د رای ورکولو په شرایطو برابر ټول افغانان ګډون پکې وکړي. په افغانستان کې به د ولسمشري او ولایتي شوراګانو انتخابات تر روان کال د حمل د میاشتې په 14 وسی. ډاکټر سبې د چې د افغانستان د سولې د عالی شورا مشر راتلونکي ونی پاکستان ته لاړ سي. د سولې د عالی شورا چارواکي وایي چې دا وار له ځانګړو اوښتنو سره پاکستان ته ځي. د سولې د عالی شورا د بهرنی اړیکو مشر محمد اسماعیل قاسمی ارمشال لیډو تول چې دا وار به د طالبانو د ځینو مهمو مشرانو د خوشکېدو مسله هم مطرح سي. د افغانستان د کندوز امنیتی چارواکي وایي چې د افغان او نړیوالو ځواکونو په ګډو عملیاتو کې څلور وسلوال طالبان وژل شوي او پنځه نور نیول شوي دي. د کندوز د امنیه قمندانۍ ویاند سید سرور حسینی مشال ریډو ته وویل چې عملیات تېره شپه یوولس بجې د دشت ارچي ولسوالۍ اړوند د پل محمد په سیمه کې ترسره شوی ده. هغه زیاتوي په یادو عملیاتو کې د تخار د خواجه غار ولسوالۍ لپاره د طالبانو نوماند ولسوال قاري عتیق الله له درې کسانو سره وژل شوی. د سید سرور حسینی په وینا په یادو عملیاتو کې پنځه طالبان ژوندي نیول شوي دي. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال بان کی مون پر شام ژغ کوي چې په روانه اونۍ کې د دمشق سره نږدې د داسبي کیمیاوي برید د پلټونو په لړ کې د ملګرو ملتونو له تحقیقاتي ډلې سره همکاري وکړي. د جمعې پر ورځ د جنوبي کوریا د سفر پر وخت بان کی مون وویل د کیمیاوي وسلو هر ډول برید له نړیوال قانونه سرغړونه ده او زیاتوي د انسانیت پر ضد داسې یو برید د ترسره کوونکو لپاره باید سختې پایلې ولري. بلورته ملګرو ملتونو وایي له شام څخه د کورنۍ جګړې له وجې د کډه سو ماشومانو شمیر اوس لس لکه ته رسیدلې دي. د شام یو نه کلن ماشوم ابراهیم د اردن په یو کیمپ کې د ملګرو ملتونو د کډوال ادارې یونیسیار ته وویل دا ماشوم وایي زه شام ته بیرته تلل غواړم چې هلته په امن کې ژوند وکم، اسکول ته بیرته لاړ سم. زه غواړم له خپلو زړو ملګرو سره د پخوا په شان بیرته د لوبو کولو قابل سم. زه غواړم زما هیواد خوندي وي، دومره خوندي وي چې پکې ژوند وسی او دا بیرته یو خوشاله هیواد جوړ سي. لکه چې په شام کې دوه نیم کال مخکې جګړه پیل شوې، له هغه وروسته د یوې اندازې لمخې شل لکه کسانو له شام څخه کډه کړې ده. د خبرونو پای
اردن کو خبرونه مول مشال لري وردل شبد الله کا کړه باندې کول په دې غړي کې بوري د خبر پکتن خو په مردان کې ناصرګند وسلوالو د مینشل پټي ځای مشر سالا لملګری وجل یو یو یې ټپی کړی دی. د خبر پکتن خو په څلور صوبای حلقو کې یو چوکۍ و مینشل ګون یو جمعیت هم اسلام او دوه آزادو کاندیدانو ګټلی. د حکومتي ګوند تاریخ انصاف په زمینی انتخاباتو کې د ناکامۍ څه وجه ده؟
پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا کې داسې کارکردګي دومره ښه نه وه چې خلک د هغې نه متاثره وي. ما په خیال باندې خلک یو سبق هم دوی ورکول غوښتو پاکستان تحریک انصاف حکومت ته.
په کراچۍ کې د فوج په یو ګاډي حمله کې د یو فوجي په ګډون دوه کسان وژل شوي او درویش نور جوبل دي. د پاکستان د کابینې دفاعي کمیټې غونډه کې پریکړه شوې چې وسلوال دی وسله کېږدي او خبرې دی وکړي ګینې پر ضد به یې عملیات کېږي. د شمالي وزیرستان روغتیا ادارې چارواکي وایي په دې سیمه کې پولیو یا ګوزن ناروغۍ وبایي بڼه خپله کړې ده. د پولیو ناروغۍ ضد څاڅکو ورکولو په اړه اسلامي دریځ څه دی؟
سر علماء کرام دی هغه په دې کې د شریعت په حواله سره موږ خبره کړې ده چې دې کې هیڅ قسمه قباحت یا د شرعي نقصانات یا روایتي نقصانات یا نسبي نقصانات دي نشته.
او د یارانو مشال خبرونه هم لرو.
لکه موږ وداو چې په ټولنه کې امن څومره دی، په ټولنه کې د سیاست په میدان کې څه کیږي، په ټولنه کې
له مشال لريو سره اوسې اوریدونکو منګه اړومبه ریپورت دارې چې د پاکستان په زمینی انتخاباتو کې مسلم لیگ نون زیاتې چوکۍ ګټلې دي. غیر رسمي نتیجې ښایي چې نوموړي ګوند 15 د کامی اسمبلی او 11 د پنجاب صوبې چوکۍ ګټلې دي. په دوهم نمبر د پاکستان پیپلز پارټي دا تحریک انصاف متحده کامی موومنت او پښتونخوا ملی او می ګوند هم د قومي اسمبلی چوکۍ ګټلې دي. دا چې د نورو ګوندونو څه حال دی دا ربیع اکرم خان په دې رپورٹ کې ورو.
غیر سرکاري نتیجو مطابق کامی اسمبلی 15 او صوبائی اسمبلیانو په شپږ چوکو کې مسلم لیگ نون 15 کامی او 11 پنجاب اسمبلی سیټونه ګټلې دي. د پاکستان سرکاري ټي وي تر مخه چې غیر حتمی نتیجو مطابق پاکستان پیپلز پارټي په دویم نمبر چې د کامی اسمبلی درې چوکۍ حاصله کړې دي او تحریک انصاف دوه چوکې، ایم کیو ایم او پښتونخوا ملي عوامي پارټي یو یو چوکې ترلاسه کړې ده. دا رنګ د کامی اسمبلی حلقه ان ای 15 او حلقه ان ای 20 نتیجې ودرول شوې دي او په دې کې کې به بیا انتخابات کیږي. د شان پنجاب اسمبلی کې مسلم لیگ نون یوولس، پیپلز پارټي او تحریک انصاف دوه دوه چوکې ګټلې دي. د دې ترڅنګ سند اسمبلی کې ایم کیو ایم درې، مسلم لیگ نون دوه او پیپلز پارټي یو چوکې حاصل کړې ده، او بلوچستان اسمبلی کې مسلم لیگ نون دوه او یو چوکې آزاد امیدوار ګټلې ده. د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی دوه سیټونه آزاد امیدوارانو او جمعیت علماء اسلام فی او اے این پی یو یو چوکې حاصل کړې ده. د غرنګ اسلام آباد قومي اسمبلی حلقہ این اے اتسل وختم سیټ پاکستان تحریک انصاف ګټلې ده. د زمینی انتخاباتو په حق له د سیاسي چارو کارپو او د قانون پخوانی وزیر افتخار ګیلانی وایي
عدالت کے پشاور ہائی کورٹ پولنگ اسٹیشن ری پول کی تو ذرا نئے من کری نون الیکشن دیر خوش ہو دیر امن کی اور سو ٹرن آؤٹ ہو کل زیادتی کل کمی بس کم ٹرن آؤٹ وہ اگر جن الیکشن ہمیشہ ٹرن آؤٹ زیادتی اور ٹوڑیو ہوا جوڑا شوی ٹوڑ وطن کی نو زہد آگن ہم دیر خوش ہو دیر انتخابات شروع سے ہی نتیجے ہوتے
ذکر دا چی پدی زمینی انتخابات کی پیو سلویخ چوکو سدا پاسا پنځه سو امیدوارانو ترمنځ مقابله وا او د یو اندازې مطابق عام انتخاباتو په نسبت زمینی انتخاباتو کی مجموعی ټن آؤٹ د نیم نه هم کم وو. رابعه اکرم خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د خبر پختونخوا په مردان کې نامعلومه کسانو د عوامي نشل پاټۍ ځای مشر سره لملګري وژل او یو یو ټپي کړ. په دې اړه به موږ هڅه کوو چې خپل خبریال سره خبر وکړو. خو زه پېښور ته د خبر پختونخوا سرخار پېښور کې د قومي اسمبلی چوکۍ این ای ون چې د صوبې یو مهمه چوکۍ ګڼل کېده او د تیر مې انتخاباتو کې د تحریک انصاف مشر عمران خان ګټلې وه او دارنګ داور پرې د تحریک انصاف د یو غړي او د عوامي نېشنل ګوند یو مشر غلام احمد بلور ترمنځ مقابله وه چې غلام احمد بلور وګټله. څه وجه چې تحریک انصاف خپل دغه څوکۍ ونه ګټله په دې اړه د شبیر جان دا رپورټ و.
د روان کال په 14 مئی 13 عام انتخاباتو کې د پیښور قومي اسمبلی نیون څوکۍ باندې عمران خان د نوي زورونه سیوا اوټونو اخستی او خپل مخالف د عوامي نېشنل ګوند غلام احمد بلور ته په شپږ شپېته زره اوټونو مات ورکړې وه. خو له پرونی زمینی انتخاباتو کې د پاکستان تحریک انصاف امیدوار ګلباچا سلیری زره پورې اوټونه واغستل او غلام احمد بلور ته نه خوشا په 9000 اوټونو لیډ باندې وګټله. دا چې سوجه کې دي شي چې په خیبر پښتونخوا کې د حکومت باوجود واکمن ډلې پاکستان تحریک انصاف دومره غټ ماتې په صرف دوه میاشتو کې وخوړو. نو تجزیه کار او خبریال رحیم الله یوسفزی وایي
دې مختلف وجوهات دي. یو وجه نشي کېدلی دا حقیقت دی چې پاکستان تحریک انصاف خیبر پښتونخوا کې داسې کارکردګي دونه ښه نه وه چې خلک د هغې نه متاثره وي. د دوی انتخابي کمپین دونه مضبوط نه و. بل دا خبره هم وه چې د دې خپل پاکستان تحریک انصاف کې اختلافات وو. ما په خیال باندې خلک یو سبق هم دوی ورکول غوښتو پاکستان تحریک انصاف حکومت ته چې هغې خپل کارکردګي ښه کوي. نو دا د دې پر یو قسم له خطرې یو نښه ده. که دوی همداسې حکومت کوي نو بیا به د دوی د حمایت نور هم کمیږي.
بلخوا د پاکستان تحریک انصاف د پارټۍ د اطلاعاتو سیکرټري اشتیاق عمر وایي که چېرې صفا او شفاف انتخابات شي وو نو د دوی ګټه یقیني وه. خو ولې دوی تور لګو چې عوامي نېشنل ګوند په پیسو اوټونه اخیستي او پټګۍ یې ګټلې ده.
وروره نیول الیکشن چې په هر پولنګ سیشن شو کنه دا هغې سره پخوا کې چې کوم دی نو هغه کورونه نیولي وو د نورو پارټیو والا پیپل پارټۍ نېشنل
بلخوا دا پاکستان تحریک انصاف کارکون کی دا هم وای چې په جمهوری نظام کې هر نوې حکومت لا خوشا لومبنه سل ورځي وخت ورکړی کیږي او د هغې ورستو بیا د حکومت یا د یو پارټۍ کارکردګۍ ته کتل شي. خو له خیبر پښتونخوا کې اولس ډېر تادی وکړه او ډېر زر یې خپل فیصله وروله. خو له خبریال رحیم الله یوسفزی وایي چې اوس خلک زر تر زره نتیجې غواړي او غواړي چې دوی ستونزو په لور دی ګامونه زر تر زره پورته کړی شي.
دلته چې خلک خو څنګه څنګه نتایج غواړي خلک دا غواړي چې کوم وعدې شوي هغه باندې عمل وشي یا عمل کولو یو کار شروع شي. امنیت نشته، ترهګرۍ خلاف جنگ دی، بېروزګاري ده، اقتصادي مشکلات، دغه ټولې مسلې خو به ډېر یو توجه غواړي او دې په هکله لا اوسه پورې نه مرکزي حکومت او نه صوبایي حکومت زیات ګامونه پورته کړي دي.
یادونه وړ ده چې د روان کال په 14 مئی عام انتخاباتو کې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان په پیښور کې د قومي اسمبلی ان ای ون سوکې باندې بری ترلاسه کړو او بیا ورستو دغه سوکې پریښوده. په عام انتخاباتو کې عمران خان د نوي زورونه سیوا وټونه اخیستي وو او د هغوی مخالف د عوامینه شلګون غلام محمد بلور خو 64,000 وټونه ترلاسه کړو. دغه رنګ غلام محمد بلور ته په دغه انتخاباتو کې په 65,000 وټونو باندې ماته ورکړې وه. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو ته مشال ریډیو خبرونه اورئ. وزو کراچۍ ته. د پاکستان په کراچۍ کې تیر شپه د پاکستان د وسلوال فوج په یو ګاډي حمله شوې ده چې د یو فوجي سرتیري په ګډون دوه کسان وژل شوي او درویش نور جوبل شوي دي. پولیس چارواکي وایي د فوج په ګاډي حمله هغه مهال شوې کله چې دوی په سیمه کې په زمینی انتخاباتو کې د دندې ترسره کولو وروسته خپل مرکز ته پلار وو. د وسلوالو طالبانو د یادې پیخي پړه پر غاړه اخیستې. تفصیل ظفر کرمی درکوي.
پولیس چارواکي وایي د کراچۍ ښار د کورنګۍ په 5 نمبر کې د پنځشنبه او جمعه په منځنۍ شپه د وسلوال فوج په یو ګاډي بمی 14 شوې ده. د سیمې د پولیسو مشر عرفان مختار تیر شپه مشال رډیو ته ویل پیخه هغه وخت مخې ته راغلې ده کله چې د وسلوالو فوجونو ګاډي په زمینی ټاکنو کې د دندې ترسره کولو وروسته خپل مرکز ته پلار وو. دی وای په دغه حمله کې یو فوجي سرتیری او یو عام سړی وژل شوی او د وسلوال فوج نه نور کسان جوبل شوی دي. دا چاودیدونکي توکي وو چې د کورنګۍ په سیمه کې د روډ غاړې ته ځای په ځای شوی وو او بیا د ریموټ کنټرول لارې چول شوی دي. د بمونو د خونسا کولو یا بم ډیسپوزل سکواډ چارواکي وایي په یاد چاودنه کې تر 8 کیلوګرامو پورې چاودیدونکي توکي کارول شوي وو. چارواکي وایي پولیسو ته د پیښې د ځای څخه د سیمټو په بلاک کې ځای په ځای شوی یو بل بم هم په لاس ورغلی دی چې دوی ناکاره کړی دی. اینی ګواهان وایي چاودنه دومره زوروره وه چې غږ یې تر لرې لرې پورې واورېدل شو. په چاودنه کې جوبل شوي او وژل شوي کسان د کراچۍ جنا روغتون ته رسول شوي دي. د یاد هسپتال د ایمرجنسی د وارډ مشر ډاکټر سیمی جمالی نن د جمعې په سهار مشال رډیو ته په یاد پیښه کې د مرګ جوبلې په اړه وویل
23 لوگ ٹوٹل زخمی آئے
ہیں، 11 فوجی تھے ہمارے پاس جی. دی وای درویش کسان ہسپتال تا ورڑل شوی چې په دې کې یو لس کسان د وسلوال فوج سرتیری دي او پاتې عام وګړي دي. د یو فوجی او یو عام وګړي مړی هم ہسپتال تا راوړل شوی دي. د زیاتره زخمیانو روغتیایي حالت د اندېښنې څخه بهر دی. د سیمه ایزو رسنیو تر مخه د وسلوال فوج په ګاډي د ترسره شوې حملې ذمہواری تحریک طالبان پاکستان په خپل غاړه اخیستې ده. یاد دی وی د دینه مخکې هم د پیخې د اوسنی ځای سره نږدې د نیم فوجي دستو یا رینجر ځواک په مرکز حمله شوې وه. دغه حمله چې مرګ جوبلې اړولې وه پړی وسلوالو طالبانو منلې وه. سفر کریمی، مشال رډیو، کراچۍ.
لکه چې زو مردان ته د خبر پښتونخوا په مردان ساول ډیر سیمه کې ناڅرګند وسلوالو د امینې شل پټۍ ځای مشر سره لا یو ملګری وجلې او یو یې ټپي کړی دی. تفصیل لخپل خبریال سره تلخلو چې د محل منګ سره د ټلیفون په کرخه د اسراتل ستریم شي او روسته حال لا کې د پیښې چا پړه چا پر غاړه کې سودغرنګي د پیښه کله او څو وخت را مخته شو.
سوال ډېر زیات مننه کوم او دا نو تاسو هم څنګه ما وختي هم د مشال ریډیو سره په خپل خبرو کې ویل چې د پیښه سهار تر 11 بجو شاوخوا د ساول ډېر په کلیواله سیمه کې چې یونین کونسل دی او د پی کې یو ډېر شمه یعنی د صوبای حلقې یو ډېر شمه سیمه ده، د هغې پخوانی ناظم د بلدیاتي نظام ګل حمید خان خټک چې دا وخت د خیبر پښتونخوا د امین شتلګون د دغې یادو حلقې صدر هم دی. د جنازې وروسته خپل کلي ته ستون شو سره د خپلو ملګرو چې دا معلومه وسلوالو کې ډزې کړې وې او په هغې کې د هغه ماما نصر الله او د هغه ملګری راشد چې کوم دی هغه جوبل شوی او د هغه نصر الله او هغه په خپل ناظم صاحب یا زمونږ دغه قوانین شلګون صدر وژل شوی وو. بیا له هغې وروسته پولیسو تر اوسه پورې لا د هغې دغه روان دي ځکه چې زما لږ شېبه وړاندې هم د هغې سیمې د سیمه ایزو تاڼو د مشر سمت خان سره خبرې وکړې دي. سیده هغه چې زمونږ پلټنه لا روانې دي داسې څه ګرفتارۍ لا تر اوسه پورې نه دي شوې او موږ کوشش کوو چې په زره پورې سیمه کې سیمه چې هغه صفا کړو.
ډېره مننه ستاسو نه سراتل تصویر درشه د خبر پښتونخوا په مردان کې ناڅرګند وسلوالو د امین شل پټۍ ځای مشر ګل حمید خټک نن سره د خپل یو ملګری وجل او بل ملګری والله ټپی کړی دی. وزو اسلام آباد ته د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف او ایوانی صدر کې له ولسمشر آصف علي زرداري سره ملاقات کړی ورسره یې په ملکی سیاسي صورتحال او د پانسۍ د قیدیانو په سزا خبرې کړي. تفصیل یې د مشال ریډیو خبریال ریاض موسی خیل درکوي.
د دوانو مشرانو ترمنځ د زیارت په ورځ ایوان صدر اسلام آباد کې ملاقات وشو. د ملاقات په حق لا مشال ریډیو سره خبرو کې د ایوان صدر یو چارواکي سرفراز اوه چې د دوران د کنټرول په پوله پیدا شوی صورتحال او د ملک په مجموعي سیاسي او امنیتی چارو خبرې وشوې. د پانسې د سزا په حق لا د مشال ریډیو په پښتنه نوموړي زیاته کړه هغه ډیر معلومات نه لري خو په دې به ضرور خبرې شوې. د پاکستانی مطبوعاتو تر مخه وزیر اعظم د صدر په مشوره په سزا موت عمل درآمد او درول او ویل کېدل چې دوانه مشران با په دغه اړه ملاقات کوي او پرونی ملاقات هم د دې سلسلې یو کړی ده. پاکستان کې د پانسې سزا په حق لا آئین او قانون سوایي په دې اړه مو د قانوني چارو کارپو او وکیل شهابالدین نه تپوسو کو نو د وې
زمونږ ملک چې کوم قانون دی هغه کې سزا موت با قاعده موجود ده. او د مړی کول سزا یا د اغوا بره تاوان یا د ملک خلاف بغاوت او بل نور جرمونه دي چې پاره کې سزا موت یو کسته ملاوي دي. اوس یو کس لکه صدر زرداری صاحب که په خپل خواهشاتو باندې دا شیخ مول غواړي دا په خواهشاتو نه ختميږي. که د پاکستان د اولس او د پاکستان د قانون پوهانو دا متفق رائے وي چې دا قانون دې سره حالات نه بدلیږي ډیرو ملکونو دا سزا ختم کړي هم دا نو بیا هغه په کار چې دې د پاره باقاعده سازي وکړي.
د ذکر وړ ده چې دا وخت پاکستان کې د 8000 نه زیات قیدیان داسې دي چې ورته د 500 سزا اورول شوې ده خو د 13-15 کالو راسي په دغه سزا عمل درآمد ولاړ دی. بل طرف ته د بشري حقوقو تنظیمونه او بعضي یورپي ملکونه د پاکستان نه د 500 سزا ختم ولو غوښتنه کوي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو څنګه تاسو د ریاض موسی خیل په رپورت کې وردلو چې د پاکستان وزیر اعظم حمله دغه احواد له ولسمشر سره د پانسې د سزا په اړه خبرې کړې دي. همداراز د طالبانو یو مشر کمانډان د پاکستان د حکومت لخوا د سولې د خبرو اترو د وړاندیز هرکلی کړی او ورسره د هغه حکومتي ګام ستاینه کړې ده چې لمخې یې په هیواد کې د مرګ پر سزا عمل په موقتی ډول ودرول شوی دی. د پنجابي طالبانو د مشر لخوا دا بیان د زیارت په ورځ لرسنیو سره شریک کړل شو. دا چې په دې بیان کې پر کومو ټکو ټینګار شوی او دا به د سولې خبرو اترو ته تر کوم حده لار هواره کړي په دې اړه د مشا زمیندار رپورټ اورو.
د پاکستاني طالبانو د پنجابي ډلې مشر اسمت الله معاویا د پنځشنبه په ورځ رسنیو ته په خپل جلسوي بیان کې ویلي چې د هیواد وزیر اعظم نواز شریف قام ته په خپل وینا کې طالبانو ته د سولې د خبرو اترو د وړاندیز پور کول سره د سیاسي پوهې څرګندونه کړي. نوموړي په خپل بیان کې ویلي کچیر حکومت د معاملاتو په حل کولو کې په جدي توګه دلچسپي اخلي نو په پاکستان کې به فعال جهادي ډلې مثبت غبرګون شي. معاویا پاکستانی رسنیو ته په لیږل شوي لیک کې له حکومت سره د خبرو اترو لپاره ځینې شرطونه هم شي چې د اسلامي قانون پلي کول او له امریکا سره د ائتلاف ختمول یې د ذکر وړ دي. دا چې د پاکستان حکومت به د طالبانو د شرایطو ته غاړه کشیږدي او خبرې بور سره پر مخ بوزي یا کنه. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو کارپو امتیاز ګل وای پاکستان به هیڅکله د طالبانو دا ډول غوښتنو ته غاړه نه کشیږدي.
یو ریاست د یو شخصي یا د یو ورکوټ غیر ریاستي ګروه لخوانه چې مطالبه دي ګمان نه کوم چې منلې شي. ولې چې دا هغه خلک دي چې ریاست چیلنج کړي دي خلک حلال کړي دي ډیر واضح او پخپلم کارم ویل دي چې د پاکستان فوج د پاکستان حکومت زموږ دښمن دي د پاکستان دستور دي د پاکستان پارلمان دي د پاکستان عدالتونه دي کتر کومه پورې چې یو شخصي ګون ورکوټه ګون یا غیر ریاستي ګروپ یا غداونه مني نو ګمان نه کوم چې د سه پاسانه به خبره تری وشي.
د پنجابي طالبان مشر اسمت الله معاویا د پاکستاني حکومت د هغه ګام ساينه هم کړي چې لمخې په هیواد کې د مرګ پر سزا عمل په موقت ډول درول سوی دی. تر دې وړاندې طالبانو ګواښ کړی و چې کچيري په زندان کې د مرګ د سزا په انتظار ناست د دوی ملګري پانسي کړل سول نو بدل به د پاکستان د واکمن ګوند مسلم لیگ نواز ډلې مشر او د هیواد له وزیر اعظم نواز شریف او د هغه له ورور شهباز شریف څخه اخلي چې د پنجاب وزیر اعلی هم دی. د دې سربېره د پاکستان پر حکومت د بشري حقوقو د نړیوالو سازمانونو فشار هم وو چې د مرګ سزا ودروي. دا چې پاکستانی حکومت د نړیوالو سازمانونو پر فشار خپل پریکړه بدله کړي که د طالبانو اختار دوی مجبور کړل چې د مرګ سزا وځنډوي او د سولې د خبرو اترو وړاندیز وکړي. په پېښور کې د سیاسي چارو کارپوه ایمل خټک وایي دواړه خبرې د حکومت په دریس کې د بدلون باعث ګرځېدلې دي.
مهمه خبره دا ده چې دغه بیس په داسې وخت کې شروع شو او په داسې وخت کې بیا ځینې هغه مهم شخصیاتو ته چې هغه په ځینې غټو تروریستي کارونو کې ملوث و هغې ته هم د پانسې وخت برابر و او بیا حکومت دا اشاره هم ورکړه چې کنه هغه خلکو ته ډېر زر پانسې ورکړی شي او کوم وسلوال ډلې چې دي هغې هم د دې اظهار کولو چې کېدی شي چې دینو دغوی هغه مشران چې د پانسې سزا دغه دي هغې ته سزا ورکړی شي. نو دا ټول خبرې چونکه په یو وخت کې روانې وي نو زما په خیال باندې چې دغه دوړو به اکثر وي.
کته هم په پاکستان کې د نواز شریف په مشرۍ کې د نوي حکومت لره تک سره سم طالبانو د خبرو اترو په لړ کې نرمي شو دلیوه. خو د روان کال د مې په میاشت کې هغه وخت خپل پریکړه بدل کړل کله چې د تحریک طالبان پاکستان مرستيال مشر ولی رحمان د امریکا د بی پایلټ الوتکې په برید کې ووژل شو. دا د ونې د چې د پاکستان د حکومت او طالبانو ترمنځ وړاندې هم څو ځلې د سولې خبرې اترې تر سره شوي خو څه ډول نتیجه یې نه ده ورکړې او دواړه لوري پر خپلو شرایطو ولاړ پاتې شوي دي.
د مشال پنوم
ساتو د لیکونو برېښنالیکونو او ټلیفوني پیغامونو څنګه ډېر خبرونه
تاسو د مشال ډیو خبرونه اوري اردوونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم وردل چې د پاکستان د شمالي وزیرستان په سیمه کې روغتیاي چارواکي وایي چې پولیو مرز د وبا شکل خپل کړی او درنګې په د روستۍ او څورزو کې شپاړس نور ماشومان د پولیو په مرز اخته شوي دي. د پاکستان عالمان وایي چې د پولیو یا د ګوزړ ناروغۍ د ختمولو پر ضد کوم ساسکي دي د پولیو د ختمولو لپاره هغه شری دي هغه اسلامي دي او دغه رنګې په دې کې هیڅ قسمه غیر شری څه خبره نشته. همدارز د مشال ډیو خبریال ګلیاس په خپل ریپورت کې لایو مذهبي کارپوسر هم په دې اړه خبرې کړې دي او دا ریپورت یې برابر کړی.
قسم د نړۍ زیاتره برخو کې د پولیو یا د ګوزن ناروغي ختمه شوی خو په پاکستان او د افریقا په بري اعظم کې اوس هم دغه ناروغي شتون لري. د نړیوالو رسنو تر مخه تیر کال په پاکستان کې د پولیو څلرش ناروغان وو چې زیاتره پکې د قبایلی سیمو نه وو. د پاکستان د چارواکو تر مخه په قبایلی سیمو کې د پولیو نوي کیسونه مخې ته راغلي چې پکې شپاړس په قبایلی سیمو کې دي. د ځای خلکو په وینا د وسلوالو طالبانو او د ځینې مذهبي مشرانو لخوا د پولیو ساسکو په اړه فتوی جاری شوی چې له عملی خلک خپل ماشومانو ته پولیو ساسکی نه ورکوي. د قبایلی سیمو ځینې مذهبي مشران په دې اندي چې د پولیو ساسکی ورکول یو غیر شری ګام دی. خو په پیښور کې مولانا راحت حسین له مشال رادیو سره په خبرو کې وایي چې د پولیو ساسکو ورکولو په اړه ټول عالمان په دې دریز دي چې پولیو ناروغي ختمولو لپاره ساسکی ورکول ضروری دي.
د زمونږ معلوماتو پر حدا مونږ د دې کې د صحت نه معلوميږي نه شرعي لحاظ سره او نه ټکنیکي او طبي لحاظ سره، بلکې علما کرامو د پاکستان په سطح کې سر علما کرام دي هغه په دې کې د شریعت په حواله رمضا خبره کړې ده چې دې کې هیڅ قسمه قباحت یا د شرعي نقصانات یا روایتي نقصانات یا نسبي نقصانات اصل کشي چې ورته ویل کېږي داسې نقصانات پکې نشته. دا خبره ده چې پاکستان کې د لوی مفتیان او مفتي اعظم پاکستان پاتې کیږي هغه دې باره کې لا تر اوسه پورې داسې یو دریض نه ښکاره کړی چې دا غیر شرعي دي یا په دې کې نقصانات دي، بلکې هغه دا خبره کړې ده چې دا د شریعت په دې کې هیڅ په دې لاره کې رکاوټ نه دی او دا د دې چونکې دا د دی حواله سره د طبي ماهرین په دې باندې زیات خپويږي او هغه په دې کې د لیبارټرونا د خپل شي خبره ده چې دې کې خطر کې څه نقصان نشته. زما په خیال منی علما کرام متفقده چې فیصله په دې باندې نشته، چونکه دا اجتماعي خبره ده او په اجتماعي مسلو کې د اجتماع فتوا لازمي د فرد فتوا یو رائے کې دي، لیکن هغه د دې خلاف یو فتوا نشي کېدل.
بلخو نیویورک ټایمز ورځپاڼه په پاکستان کې د پولیو ناروغي ختمولو پروګرام یو مشر ډاکټر الیس دورې په حواله وایي چې په کوم ځایونو کې پولیو ویکسین مهم سرته رسیدلې، په هغه ځایونو کې د پولیو وایرس هم ختم شوی، خو په کوم ځایونو کې چې د پولیو ساسکی نه دی ورکړل شوی په هغه ځایونو کې اوس هم د پولیو ناروغي موجوده ده. مولانا راحت حسین هم په دې خبره زور راوړي چې په قبایلی سیمو کې د خلک خپل ماشومانو ته د پولیو د ناروغي د مخنیوي ساسکی ورکړي او دا د دغه ماشومانو بنیادی حق هم دی.
نورم خلک تپیان او ګوډ او چلسی او هغه به ژوندۍ د هغه د خوندونو نه لکه فلاس بوچت کی او به نقصان سره مخامخ شي. لهذا زمونږ ټول قبایلو ته او ټول پښتنو ته خصوصا زمونږ دا اپیل دی چې په دې کې هېڅ قسمه شرعي قباحت تر اوسه پورې زمونږ په ذهن کې نه راغلی. لہٰذا دا قطری دي خپلو بچو ته استعمال کړي، بلکې په خپله ډیمانډ او مطالبه وکړي چې زمونږ دا مرضونه او مختلف امراض چې څومره دي هغه موضوع امراض دي، هغې نه مونږ خلاصې دي.
د پاکستان نورو سترو عالمانو هم په دې خبره زور راوړی چې د پولیو څاڅکو ورکولو کې هېڅ قباحت نشته او قبایلو لپاره ده چې د اجتماع پر فیصلو غور وکړي، نه چې د یو کس او د یوې ډلې په خبره خپل ماشومان له دې حقه محروم کړي.
دا ګلیاز چې تاسو رپورت اوریدو اوس لږ شپه کې وخت دن کړي 4:30 او عبدالحی کاکړ هم سټوډیو ته رسیدلې، نو راځي چې د هغوی نه د خبرونو لنډیز وورو.
د خیبر پښتونخوا په مردان کې نامعلومو کسانو د عوامي نیشنل پارټي ځای مشر سره لملګري وژلې او یو چپی کړی دی. د مردان د کلیوالو سیمو د پولیسو مشر عبدالصمد خان مشال ډیرو ټول د عوامي نیشنل ګوند ځای مشر ګل حمید خټک نن سهار په یو لس بجې د جنازې په خپل ګاډي کې بیرته راستنې دي چې په لار کې وسوالو باندې ډزې وکړي. هیچا د دې ذمہواري په تور څه نه ده اخیستې. د پاکستان د سرکاري ټي وي د معلوماتو تر مخه د قانون اسمبلی په 15 او صوبای اسمبلی په 16 چوکۍ تیر ورځ کې ټاکنې شوې. د غیر سرکاري نتیجه شایي مسلم لیگ نن تر ټولو زیاتې چوکۍ ګټلې دي. د دې وروسته پیپلز پارټي په دوم نمبر، تحریک انصاف دوه چوکۍ ګټلې دي، عوامي نېشنل ګوند متحده قومونمن کاکوش مخامت میپ یو یو چوکۍ ترلاسه کړې ده. د قبایلي سیمې شمالي وزیرستان د روغتیا د ادارې چارواکي وایي په دې سیمه کې پولیو یا ګوزن ناروغي وبایي شکل اختیار کړي. د دوی په خبره په تیرو ورځو کې د 15 کالو نه کم عمره نور 14 ماشومان په دې ناروغي اخته شوي وو. یاد دي چې طالبانو تیر کال د پولیو په څاڅکي باندې او قرباني پابندي لګولې وه. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي او بیا پر ټولو خلکو غږ کړی چې په روانو انتخاباتو کې د ګډون لپاره د رایې کارونه واخلي. ښاغلي کرزي په راډیو وینا کې فرمول چې د ټاکنو پروسه یوازې په هغه وخت کې بریالی کېدای شي چې د رایې ورکولو په شرایطو برابر ټول افغانان ګډون پکې وکړي. ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې ادارې شورا مشر راتلونکې اونۍ پاکستان ته لاړ شي. د سولې ادارې شورا چارواکي وایي چې دا وار له ځانګړو غوښتنو سره پاکستان ته ځي. د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې د افغان او نړیوالو ځواکونو په ګډو امنیت کې څلور وسلوال طالبان وژل شوي او 5 نور شوي. د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرال بان کی مون پر شام غږ کوي چې په روانه اونۍ کې د دمشق سره نږدې د داسوي کیمیا برید د پلیفون په لړ کې د ملګرو ملتونو د تحقیقاتي ډلې سره همکاري وکړي.
اردوونکو خبرونه مل مشال ډی وردل شبد الله کا کړوند دی کول او سموار رسیدلې د اونې ځ خبرونه د یارانو مشال د نن ورځې په یارانو مشال خبرونه کې ملما ممتاز ورغځی دی چې بهر مش د پښتو ژبې یو ستر شاعر دی او قربان دی نجیب امیر او هارون بچا.
د یارانو مشال د لیکوالو، شاعرانو، خبریالانو، هنرمندانو، لوبغاړو او فلمی ستورو سره
د هارون باچا او نجیب عامر ژوندے بندار د هر گل پورس په 2 بجو
او د هر جمعه پر ورځ په 4:30 بجو
د یارانو مشال.
اوریدونکو د یارانو مشال خبرونه پیلو زه هارون باچا او زما همکار نجیب عامر په کتاب ست سلامونه او نیکی پر زونه وړاندې کوو. نجیب جان تاسو ته د خبرونه په پیل کې ویل چې نن موږ سره د متحده عربی اماراتو د دوبی نه د پښتو یو ډیر خوږ ژبه پیژندل شوی شاعر ممتاز اورگزی صاحب د ټلیفون په لیکه دی، هغه سره به دغه په ژوند او فن په دې خبرونه کې خبرې کوو. ستاسو ټلیفونونه ستاسو پوښتنې هم اخلو او دا وخت را سره نوموړی د ټلیفون په لیکه دی. ممتاز صاحب تاسو ته سلامونه وایو، ډیره مننه مو کوو چې موږ له وخت را کوو په دې خبرونه کې را سره ملګری شوي.
وعلیکم السلام صاحب، تاسو هم ډیره مننه چې زما یاد کوم، ډیر خوشاله اوسې، ډیر آباد اوسې.
بس نو خو وختونه د تغواړو ممتاز صاحب او په دې هیله چې حوصله وکړئ موږ سره باوریدونکي راځي. ستاسو د ژوند او کار په اړه به پوښتنې لري. ستاسو ځینې شعرونه هنرمندانو ویلي دي به هم خپرو، ځینې شعرونه دلته دوستانو ډکلمه کړي به هم درته ورو صبر ته تاسو هم ژوندي اوروئ کنه؟
او بالکل بالکل زه تابعدار یم صاحب.
ممتاز صاحب څنګه یې؟ د مسافرۍ دغه ورځې شپې کې څنګه؟ موږ مسافر یو خو ستاسو دغه وخت د مسافرۍ څنګه تیریږي دوبی کې؟
بس دا الله فضل دی جی، مسافری دا کار روزگار دی او سپه کې دا د دې مصروفیات کې ملګری دي.
څومره وخت مو شو په دوبی کې؟
ملګری دلته په ډیر کشمیر کې دي.
هغه ته راځو بیا ورځې سپتاسو څومره وخت شو دغه د مسافرۍ په دوبی کې؟ څومره وخت تیر کو؟
زما صاحب دا ولس کالوس
خدا خودی عمر دینو او کہ
بخی دا یو زوان عمر مال تا تیر کړه او ممتاز صاحب تاسو صاحب پختونخوا پریخوا او دوبی ته تلای هغه وخت کې مشاعری کوله کنه مسافرې در باندې اغیز وکړو شاعری مو پایل کړله
نو صاحب ما هغه وخت کې شاعری کوله او زه هغه وخت کې په پیښور کې وم د مسافرې نه مخکې
ښه جی
نو هغه ته د سهولې کوونکو مرکې سره او افغان ادبي بهیر سره زما تعلق دی ملګرو سره او نو زه چې مسافرې ته راتلم زه شاعر وم شاعري مې کوله بالکل جی وطن د پر خودو چې کم کرب دے کم درد دے دا غی نه بالکل انکار نشته چې هغه زما په شاعرۍ کې لوی کردار لو بوله
سید او متاسب تاسو شعر ډیر ډیر لیکي کنه کله کله وای څنګه څنګه کیږي دغه شعر لیکل تاسو نه
نو بچا صاحب کله کله خدا شه د قحط سره مخ شما
ها
چپو میاشتو میاشتو مسوونه لیکم
اها دا سوکړوي
په دغه ځای کې چې زه پوښم مسوسو زله داسې ما سره شېږي
ها
نو زه بیا لوسته تا دغه وکم مخه وکم ډیر کتابونه ګورم ډیر مجلې ګورم او هر قسم کتابونه ګورم ملګرو نه مرا اخلم
صحیح
او ملګرو ته مو ما چې رال راولي کې ته پښتونخوا نه نو بیا داسې دغه وشي چې بیا زه وکړلې سم او توا نه کوم چې سهولې کوم
صحیح
او هغه بیا ملګری چې ډېر وخت پس نه زه سهولې کوم ملګری ډېر خوښ دی مال ډېر داد راکې ډېر ډار ګر نه راکې
ممتاز صاحب
دغه یو کې سم ته زما په ګټه تمام شي
دغه وخت کې چې شیر ناراضي په شاعر سره تیریږي د خفوي داسې فکر نه کوي چې دا هنر جوړې مان هیر شو نور به الهام نه راوړي نور به زنه لیکل کوم
نو سبا زه خو اصل کې دې الهام مو ته کتا سوای ټیک دا
ها
خصوص زیادتره د دې الهام کا علم نه هم
ها ها
چې دا د نټول پټول الهام ده کنه خو البته دا چې یو دغه ما بے قرار وم ډیر زیات بے قرار وم په دې ورځو کې او کله چې لوست ته مخ ونه کوم بیا خو زما دا بے قراری نور هم ډیر زیات دي خو په دې لوست کې چې دې ډیر خو خو کسانو کتابونه لولم نو ماته بیا ډیر دغه سکون ماته ډیر آرام
سمات صحیح
ده ځکه چې هغه ټول زمانه خلک کوي که شاعری لولم هغه ټول زمانه ښه شاعری کنه سر لولم هغه ټول ډیر ښه نصری نو زه یو فرار واخلم په هغه کې یو پنا واخلم په هغه
صحیح ده ممتاز صاحب دغه خبره تاسو هم کوي نور موږ د نور خلکو نه هم د لیکوالانو نه لیکوالو شاعرانو اوریدلې چې د شعر لیکلو لپاره مطالعه کول چې دی غډیر اړین دي ډیر ضروری دي
او رغز صاحب درته وایي چې شاعری سړی تصور کوي یو څوک ولې شاعری وکي
دا خبره زه صاحب د ډیرو خلکو سره کوم چې یو سړی ولې شاعری کوي او دا شاعری سړی تصور کوي دا شاعری څوک د چا د پاره کوي که د ځان د پاره کوي اول خبره خدا د صاحب چې زه خو شاعری اول د ځان د پاره کوم
صحیح
چې زه څه محسوس کوم نو زه دا غي اظهار وکم او د دې اظهار په نتیجه کې چې کوم ماته سکون حاصلي کې دا زما د پاره او چې ما څه محسوس کړی نو هغه ما د خارج نه محسوس کړی نو چې زه اظهار وکم دا غي اثر یا دا غي فایده چې سي هغه به ارومرو خارج ترسي
صحیح
نو ستاسو په خیال یو ارمان ضروری دی یو یو ایدیال یو ارمان چې دا غي مقصد یې ته وړاندې کول ضروری دی په شعر کې
ډیر ډیر ضروری دی سبا کومه شاعری د خیر د حسن او د افادیت مجموعه بولو نو دې د پاره باید چې موږ یو ارمان ولرو
صحیح سید امیر صاحب په اسکایپ هم سره اورځي صاحب یو ردون کې دغه ته نوبت ورکو چې تاسو سره خبرې کوي اسلام علیکم
السلام علیکم افضل واحد او رغزی خبر کوم د کور مجلس سفر نه جی
او رغزی صاحب مونږ سره خو ممتاز او رغزی صاحب ته خبرې چې خبرونه کې دي شاعر دي تکړه نو څه به ورته وایي څه پښتنه
ورته دي بچا جی صاحب اول تاسو ته بیا نجیب امیر صاحب ته بیا تاسو ګران مل مته ډېر سلامونه وایم زما یو درې ته بوسنه د تاسو مل مننه دی او ته کوست تاسو نه کوم جی
نو مونږ نه خو اولو کې چې په نغدو کې جواب در
بچا جی صاحب نو دا تاسو کول چې تاسو دې خبرو سندرو کې ولې نه راځي
او زه په کې راځم کنه دا خو نورمال ګریم دی نو بس چا چې کله نمبر یې راشي پکې زبم پکې راشم دا خو دومره ګران ګران کار نه
بالکل جی. نو ساسو ملمن زما دا تپوس دے چھ مصرا مصری او ٹپو کی سفر رکھتے دا غزل چھ کم دے دا نظم سمر کس من دی او دے بخپل دا غزل شاعر دے کہ دا نظم شاعر دے جی
صحیح شڈی رمن نہ کل پتن دی اور اگزی صاحب کے جواب ورتو ہے مہربانی
کی مصرا او ٹپو کی سفر کی اور اگزی صاحب کنا دا یہ دیو سیس دو نمونہ دی
دا مصرا او دا ٹپو دا پارا باشا صاحب دیر موزن سڑے پاس سرنا چھ ٹپیل اچھا نو وقت ور کڑے دے چھ پٹا
بالکل
نظم شاعر
غزل
غزل
شاعر مشہور ہم دے ما دا ظفر اقرار اجازت بس وا بھائی اور تاسم تے خوان واخلے او منگ بام واخلو رازی اور دن کو دا غزل اور تاسو را سره اوسه نن ملګرو بے مزے مخنه ممتاز لالا نن څنګه
نن خو ډیر خیمه جی تاسو بچا جی سره په سړې څنګه به مزیش
مننه ممتاز صاحب دا په فیسبوک باندې په فیسبوک هم اورګزی صاحب تاسو زینو مینوالو زمونږ اوریدونکو تاسو ته پیغامونه او سلامونه پریخي دي لکه دا عبد الله زرمتی صاحب دې تاسو ته سلامونه وای
وعلیکم السلام
او تاسو نه پوښتنه لري چې را شاعر مونږ چاته ویلو شو د شاعر سړی تعریف پسنګ کو او دویمه پوښتنه دا ده چې د شاعر په ټولنه او یا د ټولنه په شاعر کم تاثیر وی او کنا
شاعر مونږه بچاته ویلو شو چې شعر وای او که شعر نو وای هغه ته مونږه شاعر نشو ویلې په ساده الفاظو کې بدا وایو په ټولنه باندې اول بدا وایو چې د ټولنې په شاعر باندې دا اثرې چې ستا په ټولنه کې څه سخت کیږي څه پیښې کیږي لکه مونږ بدا وایو چې په ټولنه کې امن څومره دی په ټولنه کې د سیاست په میدان کې څه کیږي په ټولنه کې نور چې کمې پیښې منځته راځي د ده په شاعر باندې اثر کیږي
صحیح
او بیا شاعر چې کوم خبرګون ښکارا کوي دې پیښو ته دې حادثو ته او د ټولنې دا ټول مصروفیات دې ټول کړنو ته نو د شاعر د خبرګون چې کوم دې دا بیا په ټولنه اثر انداز کیږي دا ټولنې ته یو شعور بخي دا غیلتونه په ګوته کوي چې پاغې کې د کوم خلکو د شاعر افکارو ته رسائی نو هغه خلک چې کوم دې پاغې کې احساس را پاره پاغې کې دا غیلتونه ته دا غي مخ وراړي او دا غیلتونه مستقبل ته اشاره کوي شاعر
صحیح ده ممتاز صاحب هم دغه سره نږدې یو موضوع ده چې دا سورځ کیږي یو ملګری په فیسبوک دا کړی و خبره کړې و هغه وی چې دغه زمونږ تاسو لکه چې په خبرو کې د ټولنې د تاثیر په اړه وې نو زمونږ د پښتنو ټولنه ویل کیږي چې دغه د ورسته پاتې د خلکې بے سواد دي پرمختګ پکې نه شوی او نامنی پکې بیا غټه یو ستونزه ده چې خلکو ته مخته ده نو په داسې ټولنه کې پښتو ادب ګنې پرمختګ کول شي دا پرمختلې شي
بادشاہ صاحب دا ډېره مهمه پوښتنه ده او د دې ملګری مننه او ستاسو مننه مونږ چې د نړۍ د تاریخ ته ګورو نو ادب همیشه په دغه ناسازو حالاتو کې پرمختګ کړی دی په ناسازو حالاتو کې د دنیا بهترین ادب تخلیق شوی دی او د دې ادب نه اوس چې کله مونږ دا خبره کوو چې پښتانه بے سواد دي نو د ادب نه خو به مونږه اله فایده وچتو د ادب فایده خو به مونږ ته هله را رسي چې مونږ ادب ته رسائی خو لرو کنه نو چې ټولنه بے سواد ده د شاعر او ادیب بهترین تخلیقات دغه فطراتو دي لکه کاظم خان سے دا شي وایي چې درس دیو دیوان مې لکه گنج پوشیده پروت دی د ستور مارانه کا نگہبانی نو پټولنه کې دا سواد څه کم دی دا لازم دی چې دا زمونږ د ټولنې خلک د خپل شاعرانو او خپل ادیبانو تخلیقاتو ته رسائی ولري نو ادب هم په مخ کې دي او زه دا وایم چې د پښتو ادب چې نن سبا بیا په دې تیرو بدترینو حالاتو کې کومه ترقي کړې ده خاص کر د شعر په حوالې چې کومه ترقي شوې ده دا د مثال
او ممتاز لالا دا یو شاعر چې شعر لیکي هغه که د هندوستان شاعر دی د بنگلاديش دی د امریکې دی که د هر ځای دی که نورو سیزونو کې چا نه رستو یو خو شاعر چې هر وطن کې قلم لیکي یو کاغذ یو قلم ورسره وي صرف سوچ خپل دی دار چې همداسې نه ده السلام علیکم گرانا ستړی مشه
وعلیکم السلام نجیب امیر رورا تا تا ورن مشا تا او درون ملما شهر ممتاز او رگزی تا زول کوم سلامونه نه کی هلی
مننه گلاب نوم دم رتا واخله
نجیب امیر رورا مامور اکبر زای در سره مد زل هنګونه
ها گلاب پختنه دی
پختنه دلارم چې او رگزی سب په دې روانو حالات باندې سلیکل کړي کلم خوځولې په دې حالات باندې او کنه او بل پختنه مې دا چې دې د کوم شاعر د شاعرین زیات متاثر دی او د خپل خوخي او غزل د مونږ سره شریک کی
مامور اکبر زه صاحب او اورګز صاحب تاسو د دې ګلاب اوریدونکو پښتنه اوریدین نو څه جواب ورته
صاحب که زما دا شاعری تاسو وګورئ یو خو دا سی شاعری دغه د زما په شاعری کې به تاسو ته ننني حالات او غرنګ مخکاری او زما په شاعری کې څه چې اوسنو ټول شاعرانو د حالاتو نه بس نه وی پاتې شي هغه هر څه په کې تاسو تخکاری
او داسې شعر ما نه دی ویلی چې زما وطن هېر شوی دی، داسې شعر ما نه دی ویلی چې زما د وطن غم هېر شوی دی، داسې شعر ما نه دی ویلی چې وطن د کم کرب نه تېر شوی دی، زه ورسره سم نه یم تېر شوی. نور د اظهار طریقه ده، هر چا خپله ده، زما هم د اظهار یوه طریقه ده، او زه باوري یم چې زما په شعر کې به ملګرو ته انشاءالله چې دغه غم دغه درد دغه هر څه ښکاري.
سمه ده. او ممتاز صاحب که دا م راته ووایي چې کوم ډول شعرونه ولس ته پاتې کیږي او د وخت تېرېدو سره څه ډول شعرونه چې هغه وختي طور خو مشهور شي او بیا ورک شي ترې تم شي؟
نجیب صاحب زه وایم چې په کم شعر کې حسنی، په کم شعر کې خیری، په کم شعر کې افادیت، دغه شعرونه افاقي دي. لکه مثلا زه د درویش دورانی صاحب یو شعر وایم چې د یزید هر سړی خلاف دی مگر دا به ګورو چې له حسین سره څو تنه میدان ته رسي. دا تلپاتې شعر ځکه دی چې دلته یزید چې کوم دی دا د عالمگیر شر علامت دی، دا چې څو پورې په دې دنیا کې شر وجود لري، چې په څو پورې په دې دنیا کې یزید وجود لري، دا شعر به پاتې او تر څو پورې چې په دنیا کې خیر وجود لري، حق وجود لري، د حق پلویان وجود لري، دا شعر به پاتې. دې کمال دا شعر به ځکه تلپاتې چې هغه صرف مونږ ته دا نه وایي چې د یزید په چې څوک خلاف دي دا کافي ده، نه، مونږ به دا ګورو چې د حق پلویان څومره دي، د حسین پلویان څومره.
صحیح ده ممتاز صاحب، ستاسو خبرې هم ډېرې خوندورې او ګټورې دي، خو ستاسو شعرونه هم غواړو چې اوریدونکو ته واورو. زمونږ همکار دی پامیر ساحل، هغه ستاسو یو غزل دی لکه چې امیر صاحب
ډیکلیم کړی دی، دا به واورو. دلکو تاسو راسره اوسئ، اوس دغه شعر واورئ.
گورم دا سور دوزخ لمانا گیر چاپیر وختا، گورم دا سور دوزخ لمانا گیر چاپیر وختا، نور دے د خیال جنت پریگدما زما تیر وختا. زد تهمت پزای کی ودریدم پخپل خوخه، زد تهمت پزای کی ودریدم پخپل خوخه، هسه هم دغه ځای خالی پروتو لډی را وختا. کلونا میاشته ورځ شپې لمحې او زه های توبه، کلونا میاشته ورځ شپې لمحې او زه های توبه، یو وړه مرغی په دومره لومو گیرا وختا. ذره ذره شم حواله د محبت هوا ته، اوس می راټول کړه که تکړه وې اوس می شمیره وختا. تا د ستم حدونه وکړل په ممتاز خو واوره، تا د ستم حدونه وکړل په ممتاز خو واوره، هغه یو څیره دې نکړه ورنه هیره وخته، نور دې د خیال جنت پریږدمه زما تیره وخته، نور دې د خیال جنت پریږدمه زما تیره وخته.
واسه خولي شرونو عمل سه
سړی ځان سره بیا پامیر ډیر خلوص
دی، ډیر خولي ډیر خواري وسره کړی و. ممتاز صاحب تاسو خوښ شو د غنداز د پامیر ساحل؟
پامیر ساحل صاحب د کور ودان مال لخپل شرونو ما سره کته ما
سره شعر لیکلی. تاسو شعرونه ډیر زیات خوندور دي، خو تاسو په خپل د خپل شعر خپل هم نقادي یو ځای کې وایي چې په خپل شعر می تفسیره دا و ممتاز دا سه لګ ډیر ورنګدی مخنیم، نو دا خو تاسو ان کې ساره نه کار اخلي. آیا شاعر په خپل شعر په خپل نقد کول شي؟
زه خود دې کایلې ما چې دې شاعران و ادیبانو ته دغه زما په خیال دا میتیو آرنل دی و ته د ژوند نقاد مو ایت، نو دغه د ژوند نقاد چې د ځان په خپل نقاد نشي، دا د ژوند مختصر چې د ځان په خپل احتساب و نکی، نو دې څنګه کولای شي چې بیا بل چا ته خپل نقد وکړي یا د بل چا احتساب وکړي یا د ژوند احتساب وکړي یا د ژوند نقد وکړي؟ زه وایم چې دا خود احتسابي دا انتهایی ضروری کار دی.
صحیح صحیح. ممتاز صاحب دا په فیسبوک هم دغه تاسو لپاره سلامونه او پیغامونه را روان دي. یو ملګری دی لال اریوبی، هغه ته سلام لیکل دی، را لیکل دی. روان تڼۍ صاحب دی، هغه هم تاسو ته سلام لیکل دی. بل یو زموږ اوریدونکی دی حشمت خان زدران، هغه سلامونه هم لیکلي دي. پوښتنه یې کړې ده چې په شاعرانو کې ستاسو د خوښې شاعر کوم یو دی پښتو شاعرانو کې. او بیا بله پوښتنه ده چې هغه زموږ هم یو غوښتنه ده که تاسو یې بیا پوره کوي چې د خپلې خوښې یو غزل که تاسو وکولی شئ.
دے ټول ملګرو ته په جمع السلام علیکم. دا بل سوال چې کوم دی دے جواب زما د وس کار نه دی. زما خو ټول شاعران خوښ دي او نوم یې نشم اغوستی. بادشاہ صاحب و امیر صاحب تاسو په خپله پوه خلک چې داسې داسې نومونه لرو چې په هغې کښې د نوم اخیستل ډېر ګران کار دی او زه هم نشم اغوستی. زما ډېر شاعران خوښ دي. دا اوس خو چې کوم دا په دې نوي پوه کښې دا شاعران دي په دې کښې خو بېخي هم ګرانه ده چې څوک د یو د بل نه زیات.
بس خدای پاک دې همداسې ډېر لري وي. خدای دې مین ډېر کچې خیرې کوي. نور راته هېڅ چل د دعا نه راځي. په سکایپ باندې یو ملګری را سره دی، تاسو نه به شعر اورو. هغه پوښتنه هم مونږ ته یاد ده. په خیر راغلی، ستړی مه شئ.
ډېره مننه تاسو ته هم ستړي مه شئ. نجیب عامر صاحب تاسو ته، ګران هارون باچا صاحب ته، ممتاز صاحب ته سپیشل سپیشل سلامونه.
وعلیکم السلام، ستړي مه شئ.
وعلیکم السلام.
جی عامر صاحب، زه به یو تپوس وکړم.
تاسو خپل ځان خو معرفي کې ګلاب څوک کې او چیرته یې؟ له خیر
شاه زمان عزیز خبرې کوم، له پېښور رنګ روډ کوم وړی نه.
ښه، آشنا اوس دې پوښتنه وکړه.
جی زه هم چې را شاعر دپاره مینه ضروري ده او بل تپوس مې د څومره ټایم نه شاعري شروع کړې ده.
ښه، بس
ډېره مننه.
ډېره زیاته مننه. او ستاسو په هغه تیر شعر کې وخت نه مو ګیله کړې وه چې هر څه دې رانه یې که هغه یوه څېره دې هېره نه کړه. آیا همدا مینه ده؟
مینه د هر چا دپاره ضروري ده. د مینې نه بغیر دا جهان جهان نه دی. د مینې نه بغیر دا ژوند ژوند نه دی. د مینې نه بغیر دا ورځې شپې ورځې شپې نه دي. د مینې نه بغیر دا موسمونه موسمونه نه دي. او د شاعر دپاره خو بیا هم ډېره ضروري ده، ځکه چې دا غریب خو بدنام هم په دې خبره دی. او د مینې نه بغیر زما په خیال د هېڅ ژوند تصور نه شي کېدی. مینه او د شاعر دپاره هم ضروري ده. دې ملګري په جواب کښې به دا ووایه. او ما شاعري چې کومه ده دا 1906 نه شروع کړې ده.
دغه یو بل ملګري په فیسبوک پوښتنه کړې ده، خاکسار یو ملګری دی د خوست نه، لکه چې دی وایي چې ستاسو چاپ کتابونه هغې شمېر څه دی. او بیا وایي چې که تاسو دغلته دی د شاعرانو ملګرو چې کومه ټولنه ده هغوی هم خوست ته راوغواړي دعوت در کینو، وبه کولی شي چې هلته لاړ شي؟
زما باچا صاحب دوه کتابه چاپ دي. اولنی کتاب دی بنګړي بنګړي وادي او دویم کتاب زما چې کوم دی دا د ځمکې آسمان. او زه خو چې دا ځل پاکستان ته لاړ شم نو که دوه درې شپې مې کور ته وکړې وکړې نورې کېدای شي چې زه ټولې په خوست کښې په ننګرهار کښې او په کابل کښې
وکړم. یو اورېدونکی لرو په ټېلیفون په لیکه. السلام علیکم، ستړی مه شئ.
السلام علیکم.
وعلیکم
السلام. سلام
هارون باچا صاحب تا ته او د بل مېلمه ته سلامونه. نجیب عامر صاحب ته سلامونه کوم او سره مېلمه ته سلامونه کوم.
کور دې ودان، څوک یې؟ له خیر.
مجیب نور خبرې کوم، صدی کور مې جنسی.
نور صاحب پوښتنه مو وکړې.
پښتنه مو مېلمه نه ده دی یاره، دا خو مو اکثر کسو ډېر پروګرامونو کښې رسېږي. مېلمه نه زه دا تپوس کوم یاره، دې کوم شعرونه لیکلي دي هغه کوم شعر دی هغه دې په خپله ډېر زیات خوښ یو. دویم دا هغه کوم شعر دی هغه نورو خلکو زیات خوښ کړی. او دریم دا د کوم علاقې ذکر دی وکړو هنګو سره دا کلي نه ماکه دا واخلي
د خپل کلي نه.
مننه.
ډېره زیاته مننه مجیب نور صاحب.
تاسو پوښتنې واورېدې نو که ځواب یې کوئ.
آواز یې ښه صفا.
زما په خپله چې کوم خپل شعر دی یو مې هم تر اوسه نه دی خوښ. او زه د تورې وړی یم. تورې وړی زمونږ کلی دی خویداد خېلو قوم هلته اوسېږي، لوی قوم اوسېږي. تور وړی زما د کلي نوم دی. او چې خلکو کم زیات تر اوسه زما شعر خوښ کړی دی هغه دا کم غزل چې اوس باچا صاحب ویلی دی دغه خلکو ډېر زیات خوښ کړی دی. او زه که ستاسو اجازت ما نه بیا کېدای شي پاتې شي زه د باچا صاحب شکریه ادا کوم. باچا صاحب مننه کوم. باچا صاحب واقعي چې مهربانه سړی دی.
نه نه، داس مطلب دا خو زما په خپله دغه غزل او دغه شعر ستاسو ډېر زیات خوښ شو اورکزی صاحب. او ډېر په مینه مې بیا کمپوز کړو چې زه هم وطن ته کله تللی وم پېښور ته په دې وروستیو کښې، نو ما بیا هلته دغه یو هڅه وکړه چې ریکارډ یې کړم. او زه په دې خوشحاله شوم چې ستاسو واورېد او ستاسو هم خوښ شو د نورو اورېدونکو هم خوښ شو.
نو ډېره زیاته مننه ممتاز
افسوس اورګزې صاحب وخت ختم شو او تاسو سره خبرې ډیر خون کوي خو بیا به له خیره او یار ژوند دې دن بکیږي کور مو ودان چې برخه مو را سره واخیسته
بچا صاحب تاسو او نجیب جان تاسو ډیر مننه چې زموږ غټي وړي خبرې مو اورېدې او زموږ ته ملن سړی تم په دې پروګرام کې دو
مننه ممتاز مننه اورګزیب صاحب زم په خپل وار ستاسو ځلې بیا مننه کوم چې تاسو په شارټ نوټس مونږ ته وخت راکو په خبرونه کې را سره ډیر ستاسو د خو غټورې خوندوري خبرې راغلي دا اوریدونکو نوم امیر صاحب مننه چې ټلیفونونه وکړل په فیسبوک کې مونږ ته میسجونه کړه چې نوم مونږ نیغه ستل شوی دا غینه په بخنه سره ډیره مننه کوي چې په دې پروګرام کې سره برخه واغسته
بالکل او دا هغو ټولو هم مننه چې په کورونو کې او بار بار کوشش کوو ټلیفون کاو چې زمونږ د میلمه سره اړیکه ونیسي خو دا غوې اړیکه نه د ټینګه شوی تاسو نه بخنه غواړو ډیره مننه اوریدونکو
ډیره مننه الله پامن
د یارانو مشال د لیکوالو شاعرانو خبريالانو هنرمندانو لوبغاړو او فلمی ستورو سره
د هارون باچا او نجیب عامر ژوندې بندر د هر ګل پورس په 2 بجو
او د هر جمعه پر ورځ په 4:30 بجو
د یارانو مشال
چپ شمکاو آیم چی څنګه یار تا خایم
مشال راډیو ګرانو خبرمن اوریدونکو ته مینا سلام وړاندې کوم زه پیر محمد کاروان یم د مشال راډیو اورم
خلک را توای چې کاروان چې